د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو په کابل کې د ولسی جرګې د غړي په کور د طالبانو بیگانه حمله ختمه شو او ټول بریدکونکي ووژل شول توقع کیږي چې نن د حلب نه ټول خلک او یاغیان وایستل شي او په برلین کې د حمله په مشکوک کس پسې په اروپایي هیوادونو کې پلټنه روانه ده د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو په دې خبرونه کې په رپورټونو کې نن یو مسله داده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي توقع ده چې د حلب نه د پاتې جنگیالي یو ملکی وګړو د وتلو لړۍ نن پای ته ورسیږي خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د افغانستان مقامات وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي غلام میرولی بارکزی په کور د طالبانو بیگانه ډلهیزه حمله نن سهار پای ته ورسیده دا حمله 14 ساعت روانه وه پولیسو ویلي دي ټول بریدکونکي ووژل شول په دې برید کې د ولسی جرګې د شکایاتو د کمیسیون د رئیس عبیدالله بارکزی مشر زوی او د غلام میرولی بارکزی د کورنۍ یو شمیر غړي هم دي د کور خاوند او د هلمند د خلکو اساسي میرولی بارکزی د پیخې د زینه د وټلو په کوشش کې د بام لسره دنګلی او د زخمونو لوجه اوس پروختون کې بستر ده د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د خار جوړونې د وزارت د کارونو د ستاینې په لړ کې وویل چې د استوګنځایونو جوړولو ته ځکه ډیره اړتیا موجوده ده چې افغانان په تیره بیا وطن ته راستانه شوي مهاجر افغانان ورته سخت ضرورت لري دا غونډه د حکومت د ښو اجراتو د اداري فساد سره د مبارزې او خلکو ته د اضافه شوو پیسو د بیرته ورکولو په برخه کې د خار جوړونې د وزارت د خدمتونو د ستاینې دپاره په ارګ کې جوړه شوې وه په روان میلادي کال کې افغانستان ته 1 میلیون زیات افغان مهاجر بیرته وطن ته ستانه شوي دي د افغانستان لوی سرانوالۍ د اشچی د دعوې په اساس په عبدالرشید دوستم پسې جال بستولی دی د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن د امریکا غږ سره په مرکه کې داسې وویل
ما ای مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی سران
خغیری پرحمن ویل مونږ دغه مکتوب چې لوی سران والی د کورنۍ او بهرنی جرمونو د ریاست لخوا د لومړي مرستیال صاحب په نوم صادر شوی مونږ دغه سی مکتوب صادرولو په برخه کې دوی د صلاحیت وړ نه بولو او د اساسي قانون پر خلاف یې ګڼو پریکړه مو کړې چې دا مکتوب د شنبې په ورځ د رسمیت په پیلېدو سره بیرته لوی سران والی ته واستو
عنایت الله فرحمن دویل چې په مکتوب کې د جنرال عبدالرشید دوستم نه غوښتل شوی دی چې یا د پخپله او یا د هغه مدافع وکیل د احمد اشچی د شکایت په اساس لوی سرانوالۍ ته حاضر شي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري توقع کیږي چې د سوریې د حلب د ښار نه د ولسی خلکو او د یاغیانو د ایستلو آخري جوپه نن د پنجشنبې په ورځ پوره شي او هغه عملیات به چې یوه هفته کیږي روان دي ختم شي او دغه مهم ښار به حلب چې د 2012 کال رئیس محاصره و پلومړي ځل د حکومت لاسه وشي د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د خلکو په ایستلو کې مرسته کوي ویلي دي دغه خلک به په لسګونو سرویس موټرونو کې نن د حلب د ختیځې برخې نه وایستل شي دغه کمیټه وایي چې په حلب کې د اخري روغتون نه هم ناروغان او نور کسان پرون د چهارشنبې په ورځ انتقال شوي دي کوم 15 زره خلک د حلب نه وتلي دي په عین حال کې ملګرو ملتونو پرون یو رپورټ خپور کړی دی وایي د سپتمبر په میاشت کې حلب ته نږدې د مرستو کاروان چې تباه شوی و هوایي حمله ورباندې شوې چې 10 تنه پکې وژل شوي 22 زخمي شوي او د مرستو 18 موټرونه پکې تباه شوي دي همداشان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پریکړه کړې ده چې یو مستقله کمیټه جوړه شي په سوریه کې په 6 کلنې جګړې کې د جرایمو تحقیق وشي د اروپایي هیوادونو مقامات نن د پنجشنبې په ورځ په برلین کې د کرسمس په مارکیټ کې د حملې نه 3 ورځې وروسته چې د یو ټرک موټر په وسیله شوې ده په اصلي مشکوک کس پسې ګرځي د جرمني د مقاماتو په وینا دغه کس د تونس دی مقاماتو پرون ویلي دي دغه 23 کلن انیس امری د 2015 کال د جولای په میاشت کې جرمني ته راغلی و د هغو معلوماتو پر بنا چې پولیسو ته ورکړ شوی او ویل شوی چې امکان لري د حمله لپاره وسلې واخلي. نو د شپږو میاشتو رئیس انیس امری تر څارنې لاندې وو. شپږ میاشتې مخکې د مهاجرت درخواستي رد شوې وه. د برلین د برید په حق لا چې مسولیت داعش په غاړه خسته ده، اوس په مشکوک کس پسې په نړیواله سطحه په خاصه توګه په اروپا کې پلټنه روانه ده، او د جرمني د سرانوال دفتر د هغه په باره کې د معلوماتو لپاره $140,000 انعام خېده ده. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په فلوریدا کې خبريالانو ته ویلي دي چې په برلین کې دغه وجون کې برید او په ترکیه کې د روسیې د سفیر وژل کېدل دا ثابتوي چې د ده خبرې سل په سلو کې رښتیا دي. ترامپ خپل انتخاباتي مبارزه کې په دې ټینګار کړی دی چې د ټولو مسلمانانو د مهاجرت مسله دی تر هغه وخت پورې وزنډول شي چې تر څو موږ د تفتیش یو ډیر پوخ سیستم نیو جوړ کړی. په برلین کې د چهارشنبه په ورځ خي اړخو مظاهره چانو د دغه برید ملامتي د حکومت د مهاجرت په پالیسي ورواچوله. د روسیې مقاماتو نن په مسکو کې په خارجه وزارت کې په ترکیه کې د خپل وژل شوي سفیر د جنازې مراسم ادا کړل. د پولیسو یو صاحب منصب د دوشنبه په ورځ په انقره کې سفیر اندری کارلوف وویشته. د کارلوف د تابوت شاوخوا ته ګلان ایښودل شوي وو، د کورنۍ غړي ناستو او خلک یې د مخې په احترام تیرېدل. په دې کسانو کې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دمیتری میدویدوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف وو. په امریکا کې د ترکیې تبا ملا فت الله ګولان د ترکیې د جمهور رئیس لګیدلې تورونه ردوي چې ویلي دي هغه په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لرلی. ګولان په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې د سفیر اندری کارلوف وژنه غندلې او وایي هغه د کارلوف په وژلو کې هیڅ غرض نه لري. ترکیې په فت الله ګولان تور لګولی دی چې کوشش کوي ترکیه بې ثباته کړي او وایي د ګولان تحریک په ترکیه کې په ناکامې کودتا کې هم لاس درلوده. د کرملن معنی وایي داسې توقع نه لري چې سکال روسی او امریکایي ډیپلوماټان یو بل ته د کریسمس مبارکي ورکي، بلکې وایي د دواړو هیوادونو اړیکې بالکل قطع شوې دي. د روسیې د جمهوری ریاست ناطق دیمیتری پیسکوف د میر تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د متحده ایالاتو سره په هر سطح اړیکې قطع شوې دي او د یو بل سره هیڅ راز خبرې نه کوي. خو د امریکا د بارنیو چارو د وزارت نطاق دا خبره رد کړې ده او د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات شته ده، مګر خبرې جریان لري. د بشري خدماتو ټولنې چې په شمالي کوریا کې د خطرناک توبرکلوز علاج کوي ویلي دي چې د کوریاګانو ترمنځ شخړې او د کیم جونګ اون په حکومت باندې د لګیدلو بندیزونو له کبله د ټولنې فعالیتونه بند شوي دي. په شمالي کوریا باندې په دې روان کال کې د ملګرو ملتونو د دوه جوپو د بندیزونو نه علاوه جنوبي کوریا د مارچ په میاشت کې ور باندې سخت یو ورخیز بندیز لګولی دی. او د جاپان د ایټ وی گاوا ښار په شمالي ناحیه کې نن سهار د سخت اور لګیدو له امله قریب 130 ودانۍ وسوځیدې او مسؤلانو سمدستي د سیمې خلک د خطر د ساحې نه وایستل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا غږ خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړې ده او وایي چې د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی سارنوالۍ لخوا د احمدی شچی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب سوال مني، خو د دې سارنوالۍ دغه اقدام غیر قانوني بولي.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان لوی سارنوالۍ لخوا د احمد اشچی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب سوال مني، خو دغه سارنوالۍ دا اقدام غیر قانوني بولي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر رئیس عنایت الله پر رحمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د لوی سارنوالۍ د کورنۍ او بهرني امنیت د څانګې لخوا مخامخ جنرال دوستم په نوم جلب صادر شوی او د چهارشنبه د ورځې په مازیګر دغه دفتر ته رسیدلی دی. عنایت الله پر رحمن ویل چې په مکتوب کې له جنرال عبدالرشید دوستم غوښتل شوي چې یا د جنرال دوستم او یا هم د هغه مدافع وکیل د احمد اشچی د شکایت پر اساس لوی سارنوالۍ ته حاضر شي.
ما ای مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی سارنوالۍ
خغلی پر رحمن ویل موږ دغه مکتوب چې د لوی سارنوالۍ د کورنۍ او بهرني جرمونو د ریاست لخوا د لومړي مرستیال صاحب په نوم صادر شوی، موږ د دغسې مکتوب صادرولو په برخه کې دوی د صلاحیت وړ نه بولو او د اساسي قانون پر خلاف یې ګڼو. پریکړه مو کړې چې دا مکتوب د شنبې په ورځ د رسمیت په پیلېدو سره بیرته لوی سارنوالۍ ته واستوو. جنرال دوستم دفتر دغه چارواکی وایي چې لوی سارنوالۍ دا جلب د اساسي قانون د غوښتنو پر خلاف د احمد اشچی د ادعا پر بنیاد استولی. د افغانستان لوی سارنوالۍ چې جنرال دوستم د دفتر د رئیس دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو دغې سارنوالۍ وایي بیان جمشید رسولی تیر ونی د دې دوسیه په امریکا غشنا عرب سره په مرکه کې ویلی چې د سن ولی د خپل قانوني صلاحیتونو په شوکر کې د دوسیه سیری
در افغانستان هر کس به عنوان شهروند یا به عنوان مامور
خغلی رسولی ویل په افغانستان کې هر څوک دغه هیواد د اوسیدونکو یو مامور په توګه پر موقف کې چوي مکلف دي چې د هیواد نافذ قوانین رعایت کړي یعنی هغه څه چې د قانون مطابق جرم ګڼل شوی هر څوک پر موقف او موقعیت کې چوي دغه د عمل پر وړاندې ورته ولر تکلیفونه په پام کې نیول شوی دي جنرال دوستم ته دا جلب د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د احمد یشي د شکایت په اساس استول شوی دی جنرال دوستم دفتر رئیس د افغانستان د اساسي قانون د 19 مادې له مخې ټینګار کوي وی چې لوی څارنوالۍ د جمهوري اسلامي دوم رسکلان څخه پلټنې نشي کولای احمد یشي ادعا کړی چې د جنرال دوستم لخوا په غیر قانوني توګه په بند کې د ساتلو ترڅنګ د افغانستان لومړي مرستیال او د هغه ساتونکو لخوا بې عزته شوی او د هغوی د جنسي ځورونې سره مخ شوی دی شاکر احمد کازی زاده چې په دې دوسیه کې د احمد یشي مدافع وکیل په توګه ټاکل شوی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اساسي قانون د 19 مادې په اړه د ښاغلي پر احمد د تعبیر په خلاف د جمهوري دواړو مرستیالانو د قانون څخه د سرغړونې په صورت کې قانوني ادارو ته د ځواب ورکولو ته مکلف وبلل
اینا مسترد میکنن شاید نظرات خود داشته باشند ما نظرات خود داریم
خغلی کازی زاده ویل کی دیشی چی دوی با خپل نظریت ولری خو مونږ د قانون لمخې پر مخ ځو مونږ د قانون په خلاف هیڅ کله نه یو زمونږ هیله د قانون پلي کیدل دي افغان حقوق پوهان هم د غنی چی د افغانستان د اساسي قانون نه هیڅ پېټه می مادي لمخې لوي سن ولی ترغی چی د جمهور رئیس مرسلان ازل شوی نیوی کومه اداره ورڅخه لټون نشي کوله د کابل پانتون استاد ودی صافیا هم وی چی د دې پر هی جمهور رئیس مرسلان د جمهور سره یو ځای تاکونه کی برخه خلی نزدکه نه شپېته ما په مرستیالانو باندې هم تطبیق ورده خو ښاغلی صافیه وایي چې که لوی څارنوالي له جمهوري څخه د هغه د مرستیال د عزل غوښتنه وکړي او هغه عزل شي نو بیا لوی څارنوالي له هغه پلټنې کولی شي
رئیس جمهور د څارنوالي لوی څارنوالي په پیشنهاد د عزل کې د معاونیت د اول نه و عادي شخص شي بیا نو څارنوالي کولی شي چې جلب ورولېږي او د پولیس په زور کارجن حاضریږي حاضري کي او تحقیق ته کښېنوي
جنرال دوستم د وګدی مدیر رئیس کابل پریخه داغه د دفتر د وینا لمخې جنرال دوستم د جوزجان ولایت مرکز شبرغان په خار کې دیره
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15 مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د رپورټونو لقراره په برلین کې د برید مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی دا برید هغې عملې ته ورته دی چې د فرانسې د نیس د ښار ساحل کې شوې وه په مشکوک انیس پسې په نړیواله سطحه په خاصه توګه په اروپا کې اوس پلټنه روانه ده او د جرمني د څارنوال دفتر د هغه د نیولو دپاره 104,000 ډالره انعام ایښی دی
د برلین هغه مارکیټ چې د تیرې دوشنبې د شپې په 8 بجو پکې برید شوی و نن کارګرانو پکې کار کاوه چې هر څه خلاصولو ته چمتو کړي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې خبریالانو ته د جرمني د دې برید په اړه وویل چې په برلین کې دا وژونکی برید او په ترکیه کې د روسیې د سفیر وژل کېدل دا ثابتوي چې د ده خبره په سلو کې سل رښتیا وه دا پر بشریت باندې برید دی او باید ودرول شي هغه په خپل انتخاباتي مبارزه کې په دې ټینګار وکړ چې د ټولو مسلمانانو د مهاجرت مسله دې تر هغه وخت پورې وځنډول شي سو پورې چې تفتیش یو ډیر پوخ سیستم منځته نوی راوستل شوی په برلین کې د چهارشنبې په ورځ د ښي اړخ مظاهرچیانو د دې برید پړه د حکومت د مهاجرت پر پالیسیو ورواچوله خو په برلین کې د جرمنیانو یوې بلې سترې ډلې له مهاجرینو سره د ټکر په ځای کې د یووالي څرګندونه وکړله او دا شعار یې ورکاوه چې برلین د ترهګرۍ په وړاندې متحد دی او تاسې موږ نشئ جلا کولی د جرمني چارواکو په یو 40 کلن تونسي انیس امري باندې شک دی د هغه د پناه غوښتنې غوښتنلیک د جولای په میاشت کې رد شوی و
د حکومت څارنوال وایي چې د تونس دغه اوسیدونکی مشکوک دی ځکه چې د هغه جیبي باکس په لارۍ کې پیدا شوی دی
داسې ګمان کیږي چې مشکوک د لارۍ پولنډۍ موټروان وژلی وي او تر هغې وروسته بیا په مارکیټ کې خلک او دوکانونه په موټر باندې ووهل له بل پلوه د برلین د مشکوک ورور عبدالقادر امري انیس دې ته هڅوي چې پولیسو ته تسلیم شي هغوی د مرکزي تونس له یوه کلي ابسلاتیانه خبرې کولې هغه وایي دوی سخت حیران شول چې د خپل ورور په اړه یې دا خبر واورېد
زه د تونس د نورو خلکو په څیر حیران شوم چې دا خبر مې واورېد کله چې پولیس راغلل او زما مور یې بوتله نو موږ پوه شولو چې دا زموږ ورور انیس دی
د مشکوک انیس امری بل ورور ولید امری ویل که هغه ما ویني نو زه صرف غواړم دا ورته ووایم چې زه دې په دې عمل ملامتوم. انیس امری به 14 یا 15 کلن و چې په غلا تورن شو. هغه مخکې له دې نه چې ایټالیا ته وتښتي په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم شوی و. د برلین په برید کې 12 تنه ووژل شول او 48 تنه زخمی شول. د روغتیا چارواکي وایي په زخمیانو کې 12 کسان ډیر کاري زخمی شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي توقع ده چې له حلب نه د پاتې وسلوالو او د ملکی وګړو د وتلو لړۍ پای ته ورسیږي. له ښار نه د خلکو او وسلوالو وتل تیره هفته هغه وخت پیل شول چې حکومتي قواوو د حلب ښار اکثره برخې ونیولې. بل پلو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په سوریه کې د جنگي جرایمو د څیړلو لپاره یوه خاصه ډله ګماري څو شواهد راټول کړي او د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه وڅېړي.
په هغه ځانګړو انځورونو کې چې اسوسییټډ خبري اژانس ترلاسه کړي د جنگیالو یو کاروان لیدل کېږي چې د حلب له ختیځې برخې وځي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له تېرې اونۍ څخه راپه دیخوا شاوخوا 15 زره جنگیالي او ملکیان له حلب څخه وتلي دي. دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د چهارشنبې په ورځ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره یوه ځانګړې څېړونکې ډله وګمارله څو د سوریې په شخړو کې د جنګي جنایتونو او د بشري حقونو څخه د سرغړاوي لاسوندونه راټول او وڅېړي. سوریې، روسیې او چین د دغه پریکړه لیک مخالفت کړی دی.
انما تضمنه مشروع القرار المعروض امامكم اليوم
دي بريكلي کوم مساوده چې نن تاسو ته وړاندې شو دا ثبتوي چې د غړو هیوادونو د استقلالیت پر وړاندې د تیوري او عمل ترمنز اوږده تشه موجوده ده او دوګونی چلند کیږي.
د بشر الاسد د حکومت ناتړی هیواد روسیه نیوکه کړي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د عدلي څار حق نه لري.
Поэтому его одобрение означало бы выход ассамблеи за рамки своего мандата.
زموږ پلاوی تل د هغه اصول ننګه کړی چې لمخې عدلي تعقیب او د سزا ټاکل باید سیاسي جوړجاړی تر پښتنه لاندې رانه ولي. برعکس دا دواړه پروسې باید یو شان پر مخ ولاړ شي. که دغه پریکړه لیک عملی شي نو دا به په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره یو شاتګ وي.
هخوا په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازي مرستیال ویلي چې هر ډول څېړنې دی باید د سوریه د قضایي استقلالیت په چوکاټ کې ترسره شي.
هغه اقدام چې د نړیوالې ټولنې لخوا کیږي باید د سوریې ملي حاکمیت، استقلالیت، یووالي او ارضي تمامیت ته درناوی وشي او د سوریې د کړکېج لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو په چاره کې مثبت او رغنده رول ولوبوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو پلټونکي کمیسیون د دغه سازمان د بشري حقونو د شورا لخوا په 2011 کال کې د ممکنه جنگي جرایمو د څېړلو په موخه په کار وګمارل شو. د کمیسیون وایي چې د ټولو ښکېلو خواوو د هغو شکمنو کسانو محرم لست جوړ کړی چې په وینا یې جنگي جرمونه کړي دي. کمیسیون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د سوریې مسله د نړیوالې جنایي محکمې ته راجع کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. نن په داسې حال کې د قندوز په ښار کې په 4 کیلومتره کې د افغانستان د قواو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه وه. خو د قندوز د امنیې نوی قومندان معرفي شو. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ را لېږلی دی.
نن دویمه ورځ ده چې د قندوز په ښار هلیکوپتر تیاری ګرځي او د ښار په څنډو کې پر هغو کلو راکټونه ولي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. خو د ولایت په تالار کې د قندوز لپاره نوی مقرر شوی د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی خلکو ته ورپېژندل کیږي. په دغه غونډه کې د قندوز والی او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلوده. دوی د نور کله په شان یوازې په دې خبرې وکړه چې په دولتي ادارو کې مشکلات موجود دي. خو هیڅ چارواکي دغه مشکلات ښکاره نکړل چې له عملی د قندوز ښار او ټولې ولسوالۍ نه امن دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل د پخوانی او وسنی امنیه قماندان د ستاینې ترڅنګ دومره وویل چې طالبان باید د پردیو له جګړې لاس واخلي او په ټولنه کې خپل اولادونو ته د جاسوسۍ په نامه پیغور پرې نږدي. په دغه غونډه کې د قندوز خلکو ته د رواني جګړې او عملیاتو په اړه هیڅ ونه ویل شول چې سیمه ییز دولت د قندوز د امن کولو لپاره څه پلان لري. یوازې په دې ټینګار کې ده چې پولیس د ټولنې خدمتګار دي او دوی به خپل وینه د قندوز د خلکو لپاره قربان کړي. د پولیسو د 1315 زون قماندان شیر عزیز کاموال وویل چې د قندوز په ښار کې منظم پولیس نه لري.
د شهر قندوز بدون ولسوالۍ 1414 نفر پولیس.
موږ د قندوز په ښار کې له ولسوالۍ پرته 1442 تنه پولیس لرو، مګر دغه پولیس تیتو پرک دي. هر څه چې کوشش وکړ په تیر یو کال کې منظم نشوي کړی. هغه زیاته کړه چې له چاردرې څخه هم ځینو لوړپوړو چارواکو له ځان سره پولیس کابل ته بیولی دي، خو شیر عزیز کاموال د دغه چارواکي نوم ونه خیست.
بعضې مقامات علی رتبه از قندوز از چاردره واره جای نفره در کابل کرد.
ځینو لوړپوړو چارواکو له چاردره څخه کابل ته پولیس بیولی دي. دا کار باید ونه کړي او دغه پولیس بیرته راولیږي. د قندوز نوی ټاکل شوی د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی هم د جهاد او مقاومت له کیسو پرته د قندوز خلکو ته د روانو ناامنیو د لمنځه وړلو په اړه هیڅ ونه ویل. هغه یوازې همدغه یادونه وکړه. د جګړې په میدان کې زموږ ستونزه دا ده چې هماهنګي نه لرو، او که هماهنګي ولرو له مخالفینو سره په مقابله کې کامیابیږو. دغه غونډه کې چې کوم ملکی خلکو ګډون کړی و، هغوی له پولیسو او نوي امنیه قماندان څخه د ښار په منځ کې د غلاګانو او وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
زه د نوي قماندان نه غواړم چې په بازار کې ور ډېر وضعیت خراب ده، د غلو د اختطافچیانو د لاسه تجار یو صراف ډېرې کمې پیسې چې هغه د رزق دپاره ګټي هغه ور ډېر مسکونی وساتي د غلو اختطافچیانو نه. زه د نوي قماندان نه ور دا خواهش کوم ورنه چې دغه ور د امنیت د بازار ور چې د غلو اختطافچیان دي دا د ور مونږ ته ور مهر کی کدی کې موافقه شو چې غلو او اختطافچیانو ور د نننه د خار نه ور ختم کا او دا ور قانون پنجو ته وسپاره. بیا زه دې ته وایم چې ور دا پیاوړی قماندان ده.
خار څلور دروازو د جګړې را رسیدلې ده. هر لحظه چې د خار تهدید سره مواجه ده، خدای وکړي چې د نوې قماندان دی امنی وش کوله چې د جنگ د دروازو نه لږ لرې بوځي، یا د اقل خلکو ته لږ نسبي امنیت ور په برخه کې تر څو خلک په آرامه ژوند وکړي.
د قندوز نوې د امنی قماندان په داسې حال کې مقرریږي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د قندوز د خار شاوخوا نږدې سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي، او ډزې د قندوز په خار کې اورېدل کیږي. چارواکو په قندوز کې د نننیو عملیاتو د پرمختګ او تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤن وساتئ. هغه ماشومان هغه بچان چې تر 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین وربلګوي تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پولیو ضد د واکسینو په پروګرام کې د ښځو ګډون د ننګرهار په ولایت کې د دې سبب شوی دی چې زیاتره ماشومان واکسین شي او کورنۍ د واکسینو په ګټې پوه شي. خبریال زیور رحمان حسرت رپورټ راکړی.
په ننګرهار کې ښځینه واکسیناتوران د دې ولایت په مرکز او ځینو نږدې ولسوالیو کې ماشومانو ته واکسین ورکوي. د کور میرمنې وایي چې د ښځینه واکسیناتورانو کور په کور فعالیت د دې لامل شوی چې دوی د پولیو مرګونې ناروغۍ پر ضد خپل ماشومان واکسین کړي او هغه فرهنګي او ټولنیز محدودیتونه له منځه یوسي چې تر دې دمه یې په کورنیو کې د پولیو واکسین د پلي کېدو مخه نیولې وه. د رخصار د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي چې دوی له ښځینه واکسیناتورانو څخه د پولیو ناروغۍ د زیانونو په اړه معلومات هم ترلاسه کړي او ماشومان یې هم په سمه توګه واکسین کیږي. رخصار چې د واکسینو په هره دوره کې د خپلې کورنۍ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي په اړه یې داسې وایي:
راځي خو ډیر کم راځي او راځي هم په وخت راځي خو کم راځي. زه غواړم چې د خزینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شي او زموږ چې کلی او کورونه کې ماشومان دي هغه ته سم وخت واسو شي.
ویدا د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې دوی له خزینه واکسیناتورانو څخه د پولیو ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی هم ترلاسه کوي. د دې مرګونې ناروغۍ پر زیانونو پوهې شوي او اوس د واکسینو په هره دوره کې د کورنۍ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
دلته کله چې مونږ خزینه واکسیناتوران یې ولرو نو کولی شي چې مونږ ته په کور کې تبلیغ هم وکړي او واکسین هم په سمه توګه ماشومانو ته وکړي. خو نارینه دا کار نشي کولی ځکه چې څوک اجازه نه ورکوي چې نارینه د یو څوک د چا په کور ته داخل شي او ماشومان ته واکسین وکړي. که دا خزینه واکسیناتوران زیات شي نو دا مشکل به ډیر په ښه توګه رفع شي او په افغانستان کې به ماشومان د بې واکسینه پاتې نه شي او خلکو ته به ډیر ښه تبلیغات هم وشي.
خود نیګرار عامی روغتیا ریاست بیا هم د خزینه او واکسیناتورانو کور په کور فعالیت ارزښمن ګڼي او وایي چې د دې شمیر پر ډیرولو یې کار پیل کړی دی. د دې ولایت د کتوی معافیت مسؤل ډاکټر جان محمد صاحب زاده یې په تړاو داسې وایي.
کار خدا دا چې نیم په نیمه کنه او غزه می ساحو کې به خزینه کار نشي کوله نو ضرورت به سانی دادی ساری منطقو کې د مرکزی ولسوالیو کې بل او کوم ته خزینه ستا پیدا شي نور موثر تمامي ګل نه ته خصوصا دا نږدې ولسوالیو کې.
په نیګرار ولایت کې سکل د پولیو هیڅ مثبته پیښه سب شوې نه ده. په دې ولایت کې د پولیو ناروغي پر وړاندې د واکسین کولو کمپاین په خطوګه تر سره کیږي خو یوازې په لری پروتو د اجزاپور ولسوالیو کې وسهم تر 15000 ډیر ماشومان د جګړې له امله د پولیو له څاڅکو به برخې پاتې دي. ضیاء الرحمن حسرت آشنا رادیو جلال آباد.
زمانو محمد اظہر ستانی ده د افغانستان د ملي کرکټ کپتان یم. زمان ټول د نویندو خوندو د هیله ده چې د 15 کالونو کم ماشومان ته پولیو واکسین واچي ځکه دا زیات مهم د افغانستان خلکو لپاره.
د دې ساعت د خبرونو غټ کې لرو. د افغانستان مقامات ویلي دي په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي غلام میرولی بارکزی په کور د طالبانو بیگانه ډلیزه حمله نن سهار پایته ورسېده. د حمله 14 ساعته روانه وه. ټول برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ښار جوړونې د وزارت د کارونو د ستاینې په لړ کې وویل چې د استوګنځایونو جوړولو ته ځکه ډیره اړتیا موجوده ده چې افغانان په تیره بیا وطن ته راستانه شوي افغان مهاجر ورته سخت ضرورت لري. د افغانستان لوی سرنوالۍ د اشتی د دعوې په اساس په عبدالرشید دوستم پسې جلب استولی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن د امریکا غږ ته ویلي دي چې د لوی سارنوالۍ دغه اقدام غیر قانوني دی. توقع کیږي چې د سوریې د حلب نه د ولسی خلکو او د یاغیانو د ایستلو اخري جوپه نن د پنځشنبه په ورځ بشپړ شي. هغه عملیات به چې یوه هفته کیږي روان دي ختم شي او دغه مهم ښار حلب به د 2012 کال رئیس په لومړي ځل د حکومت لاسته ورشي. د اروپایي هیوادونو مقامات نن د پنځشنبه په ورځ په برلین کې د کریسمس په مارکیټ کې د حملې نه درې ورځې وروسته چې د یو ټرک موټر په وسیله وشوه په اصلي مشکوک کس پسې ګرځي. د جرمني د مقاماتو په وینا دغه کس د تونس دی. د برلین د برید په حق له چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی اوس په مشکوک انیس پسې په نړیواله سطحه په خاصه توګه په اروپا کې پلټنه روانه ده او د جرمني د سارنوال دفتر د هغه په باره کې د معلوماتو د ورکولو په بدل کې 140,000 ډالره انعام ایښی دی. د روسیې مقاماتو نن په ماسکو کې په خارجه وزارت کې په ترکیه کې د خپل وژل شوي سفیر د جنازې مراسم ادا کړل. د پولیسو یو سر منصب د دوشنبه په ورځ په انقره کې سفیر اندری کارلوف وویشته. د جنازې په مراسمو کې ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتری میدویدوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف حاضر وو. امریکا کې د ترکیې تبا ملا فتح الله ګولان د ترکیې د جمهور رئیس لګیدلې تیرونه ردوي چې ویلي دي هغه په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. د کلمرن معنی وایي داسې توقع نه لري چې سږکال د روسیې او امریکایي ډیپلوماتان یو بل ته د کریسمس مبارکي ووایي. او د بشري خدماتو ټولنې چې شمالي کوریا کې د خطرناک توبرکلوز علاج کوي ویل دي د کوریاګانو ترمنځ شخړې او د کیم جونګ اون په حکومت باندې د لګیدلو بندیزونو لکبله د ټولنې فعالیتونه بند شوي دي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشی بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.